دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد ویلي د دواړو خواو له مشرانو سره د خبرو پر اساس په بیلنافانی مذاکراتو کې د افغانستان د جمهوریت دولت او د طالبانو د ډلې ترمنځ موافقه ته خوشبین دی شغلی خلیلزاد پنځشنبه پرز د امریکا د سولې د انسټیټیوټ سره په یو آنلاین مرکه کې ویل چې دواړو خواوې دولت او طالبان یو بل د تاوتریخوالي په ډیرولو تورنوي او دواړو خواوې هڅه کوي چې د تاوتریخوالي د ډیرېدو لارې په مذاکراتو کې برلاسي شي شغری خلیلزاد زیاته کړه چې د تاوتریخوالي کمول به د سولې په پروسه کې بل ګام وي او ویل چې طالبانو موافقه کړې چې دایمي او اړخي زوربند به د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ایجنډا برخه وي او تراګر ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د امریکا د متدیراتو خلاف استفاده وکړي هغه وسنۍ خبرې د افغانستان د سولې زړه وبله او ویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدل د باور د کمیدو د دواړو غاړو ترمنځ د شک د رامنځته کېدو او د سولې په پروسه باندې د خلکو د اعتماد له منځه تللو سبب کیږي شغری خلیلزاد د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې پروسې ته زیاته پاملرنه وکړي هغه د بین افغانی مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې د مختلفو هیوادونو د ډیپلوماټانو شتون د افغانستان سولې ته د نړیوال ټولنې لیوالتیا وګڼله شغری خلیلزاد وویل چې د روان کال تر مونې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4000 او 5000 تر اټیټ شي او د نورو ځواکونو استل به د سیمې د وضعیت او د طالبانو لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر اساس وسی د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرات د سپتمبر په 12مه د قطر په مرکز دوها کې پیل شوی او په تیرو ورځو کې د دواړو خواوو د تماس ډلو د مذاکراتو د طرز عمل پر سر بحثونه کړي دي د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند او د ډیموکرات ګوند مهم غړو د پنځشنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هغه وړاندیز پر ضد سخت پرګون ښکاره کړی چې ویلی وو کدی سي هغه د نومبر میاشتې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د ماتې په صورت کې نتایج ونه مني د غړو خبرداري ورکړي چې امریکا شمالي کوریا نه ده د خبرګونونو لاغې ورځ ورسته راغلي چې د امریکا جمهور رئیس وویل چې هغه د سولېز قدرت د انتقال ضمانت نسی ورکولې پاسانه کې د جمهور غوښتونکو ګوند رئیس میچ میکانن وویل چې هغه د اړین غړي چې د امریکا رای ورکونکو ته د اډاډ ورکړي چې د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو ګټونکو به د پلان سره سم د جنوري په میاشت کې واک سنبال کړي په عین حال کې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې هم په زغرده د ټرمپ وړاندې رد کړی چې ویلی وو چې د پوسټې د لارې په پراخې درغلې باندې کار روان دی د اف بی آی ادارې په دې مسله کې د غلطو معلوماتو په اړه هم خبرداري ورکړې دي شغل ټرمپ د چهارشنبه د ورځې په ماښام په سپینې ماڼۍ کې په یو خبري کانفرنس کې د انتخاباتو د نتیجو د نمونو په اړه د یو خبريال پوښتنې ته ځواب کول و ګورو چې څه پیژیږي ما د پوسټې د لارې د رای ورکولو په اړه شکایت کړی او دا یو غمیزه ده او زیاته کړه چې کدی سي هغه د انتخاباتو نتایج ونه مني او د پوسټې د لارې رای ورکول به غیر قانوني وګڼي روسیه د چهارشنبه پر ورځ د امریکا لخوا پر ایران بندیزونه لګولو خبرداري او دغه یواد د منځکېدو هڅې رد کړی دي او ویلي دي چې روسیه نت لري کله چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د وسلو اخیستو بندیز لري سي نو تجارت په ورسره پیل کړي پر ایران د وسلو اخیستو بندیز راتلونکي میاشت اکتوبر په 13 نیټه ختميږي دغه نیټه لاغه ورسته ونه غزول سو چې امریکا په دې کې پاته راغله چې په ملګرو ملتونو کې د نوی لایې لپاره ملاتړ ترلاسه کړي د امریکا د ټرمپ حکومت ویلي چې پریکړه کړې چې په یو اړخیز ډول د ملګرو ملتونو هغه ټول بندیزونه بیرته پر ایران ولګوي چې د 2015 کال کې د تهران سره د اټومي موافقې ورسته لري کړل سی وو واشنگتن ویلي دي هڅه به وکړي چې ایران دې ته پرې نشدي چې چینایي ټانکونه او د روسیې د فضا دفاعي سیستم رانیسي د روسیې د بارنو چار وزیر سرګی لاروف په داسې حال کې چې د ایران د بارنو چار وزیر په ماسکو کې ترڅنګ ولاړو دغه ټول اختارونه غیر قانوني وبلل او هله وشو ده چې نور هیوادونه چې د ایران سره همکاري کوي دغه لار به خپل کړی د امریکا متحدالاتو د ترامپ حکومت په 2013 کال کې د ایران سره د سی بي د نړۍ د نورو قدرتونو د دې غړي موافقه څخه ووته اروپایي اتحادیه د پنځشنبه پر ورځ د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو وروسته د خبرداري کچل وړ کړی او ویل دي چې وسنۍ وضعیت د مارچ د میاشتې څخه هم ډیر بد دی دغه اتحادیه په داسې حال کې د خبرداري ورکړي چې د اروپا په څو هیوادونو کې یو عربیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي او حکومتونه بیا د محدودیتونو او بندیزونو لګولو باندې غور کوي فرانسې ویل دي چې په دغه هیواد کې هر ورځ 14000 د کورونا وایرس نوي پیښې ثبتوي د د یونان صدر اعظم خبرداري ورکړی چې په اتنس کې کېدای شي نوی بندیزونه لګول ضروری سي. په اروپایي هیوادونو کې دغه وبا د خبرېدو په لمړي پړاو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه وضع شوي وو. دغه وبا تر اوسه په ټول نړۍ کې د 9,500 څخه زیات کسان مړه کړي دي او د 10 میلیونه څخه زیات کسان په دغه وایرس سخت شوي دي. کاروبارونو ته سخت تاوانونه اوښتي او د نړۍ اقتصاد یې د رکود سره مخامخ کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې سوډان چې د تیرو 2 میاشتو راسي د سختو سیلابونو سره مخ دی، شاوخوا 8,000 کسان یې اغیزمن کړي دي. په سوډان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همکاري دفتر ویلي دي 1,60,000 څخه زیات کورونه تباه شوي او یا تاوانونه ورسېدلي دي. د ملګرو ملتونو ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د سوډان د 3 ایالتونو څخه په 5 ایالتونو کې د نیمایي څخه زیات خلک په شمالي دارفور، خرطوم، بلو نایل، لویدز دارفور او سنار کې غیزمن سی بی. د سودان د ملکی دفاع ادارې ویل دي چې تروسه یو سلسله برج کسان مړه او 450 د سیلابونو لوجي زخمی سی بی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا شغ واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د ملي روغ جوړ علي شوراوي چې کته هم په دوحه کې د افغان حکومت مزایب د افغانستان د ملي روغ جوړ علي شوراوي چې کته هم په دوحه کې د افغان حکومت مذاکره کون کې هیئت او طالبان د کاري اصول پکړن لار کومه هوکړه ته ندی رسیدلی، خو وایي چې مذاکرات د همکارۍ په فضا کې دوام لري. بل خو د روغ جوړ علي شورا مشر ډاکټر عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمایي همکارۍ او سیمایزو هیوادونو د ملاتړ په موخه د همدې میاشتې په 28مه نیټه به پاکستان ته سفر کوي. نور حال کابل د امریکا غږ د خبريالي لیمینیازی پر رپورټ کوي.
د افغانستان د روغې جوړې علي شورا وایي چې په دوحه کې د افغانستان حکومت مذاکره کوونکی هیئت او طالبان تر اوسه هم د کاري اصول پکړنلاري کومه پایلې ته نه دي رسیدلي.
د مذاکراتو د کاري اصول د طرزعمل په اړه تر اوسه هم بحث شته. دواړه لوري تر اوسه یو بشپړ توافق ته نه دي رسیدلي، اما د ښې همکارۍ په فضا کې بحثونه دوام لري. تمه لرو چې هر څه زر نهایي شي.
په قطر کې یو شمېر سرچینې وایي چې د مذاکراتو د اصول له شلو مواردو څخه دوی اختلافي موارد دي. ویل کېږي چې دواړو لورو توافق کړی چې د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د افغانستان د معزلې له کلمې څخه استفاده وشي، خو دواړو لورو ولې تر اوسه د کاري اصول په کړنلارې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي.
دوی زه خبر یم چې خبره مخ ته روانه ده، خو ډېره بچې او سریع نه ده. نو اختلافات یې داسې اختلافات و دا اختلافات نسته، خو البته دا خبره واقعت دی چې هر طرف چې دی هغه کوشش په اول وری کوي چې ځان ته ګټه یوسي او خبره د ځان په ګټه باندې تمام کړي، هغه که اسلامي ګټه وي او که غیر اسلامي ګټه وي.
بل خوا د روغې جوړې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمایزې همکارۍ او سیمایزو هیوادونو د ملاتړ په موخه پاکستان ته سفر کوي
او د خپل سفر په لړ کې باید افغانستان د سولې سره د سیمایز همکارۍ او د سیمایز هوادونو د ملاتړ او د سیمایز اجماع د تفریق په اړه بحثونه ولري. زمونږ تمه او توقع دا ده چې کوم پروسه شي پیل شي د سیمې هوادونو او نړۍ هوادونو د هغې په بریالي کېدو کې او سمارت د رسیدو په برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي.
د نړیوالو اړیکو کارپو نجیب الله آزاد وایي چې پاکستان ته د خغلی عبدالله دا سفر به د سولې لپاره کومه ګټه ونه لري.
یعنی د بهرنی چارو وزارت څخه نیولې بیا د دې وزارت تشکیل کې تر ټولو سفارتخانو او کنسولګریو نه دي توانېدلې چې هغه د افغانستان د سولې لپاره لابي وکړي. بل بحث دا دی چې تر اوسه دننه په حکومت کې سیاسي اجماع یا همغږي نه ده رامنځته شوې. د روغې جوړې د عالي شورا پر تشکیل تر اوسه د ښاغلي غني او ښاغلي عبدالله ترمنځ لانجې روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت بیا خپل موقف لري. په ټوله کې ویلی سو چې پاکستان ته د ښاغلي عبدالله سفر به هیڅ لاسته راوړنې ونه لري.
د افغان سولې په تړاو د دوهل ناست شاوخوا 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دواړه طرفونه نه دي توانېدلي د کاري اصولو په کړنلارې باندې توافق وکړي او د خبرو اترو اجنډا پیل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
زبنګ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کندز کې د کرونا وایروس د معایناتو نوی لابراتوار جوړ شو چې اوس مهال به د شمال ختیځ ولایتونو د کرونا ناروغانو معاینات په دغه لابراتوار کې کیږي. د امریکا غږ خبریال ګلرحیم نیازمنې په اړه رپورټ لري.
پا په قندوز کې د کرونا وبا د خپرېدو په لومړی ورځو کې سلبستر لرونکي روغتون جوړ شو، خو د کرونا د ناروغانو معاینات به یې کابل ته لیږل او د ناروغانو نتیجه به وروسته له هغې را رسېده چې ناروغ به ښه شوی و. په قندوز کې د کووېډ 19 د روغتون مسؤلین وایي چې د کرونا په هر معاینه تر $30 پورې لګښت راځي چې دوی به د دغه زوند ناروغانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي. په قندوز کې د کووېډ 19 روغتون مسؤل ډاکټر خسرو وایي چې دوی به په احتیاط سره هغه کسان معاینه کوي چې د ډاکټرانو لخوا یې د کرونا ناروغۍ تشخیص شوی وي.
بسیار خوشبختانه فعاله ده او مونږه دغه ټیسټونه دي بسیار هم په خپل قندوز کې کوو چې د زون په کچه یو غټ لاسته راوړنه ده. دې نه چې منابع بې ځایه مصرف نشي، مونږ تاکید کوو چې هغه کسان چې ضروري دي دا باید معاینه شي. په دې چې مونږ او تاسو یو غریب ملک استو، سامپل یا هر ټیسټ د $50 پورې مصرف راځي. په دې معنی چې مونږ حق او نق ټیسټونه وکړو دې کې د مونږ منابع بې ځایه مصرفېږي او بل ورځ آینده کې مونږ کمبود د مواد سره مواجه نشو. او مونږ تر اوسه پورې تقریبا 400 یو درس معاینات د پی سی آر کړي.
د قندوز د عام روغتیا مرستیال ډاکټر نبی عظیمی وایي چې دوی ته د کرونا ناروغۍ له پیل څخه 500,000 افغانۍ ورکړل شوي چې باید ټول صحي مشکلات پرې حل کړي. او دوی اوس مهال د قندوز په کووېډ 19 روغتون کې د صحي کارکونکو او ناروغانو لپاره هر ډول سهولت لري.
خلک چې موږ ته مراجعه کوي دي، موږ په شپخانه کې هغه سکرین کیږي، هغه کیږي او بالاخره هر هغه څوک اجازه دي وکړي چې دغه موږ سامپل واخلو، هغه دغه سامپل اخلو او لیږو یو لابراتوار ته. هغه خلک چې د اجازه سامپل نه کوي، وته توصیه کوي چې خپل کور کې پاتې شي. هغه خلک چې تست مثبت راغلی وي، هغه موږ په داخله شپخانه کې قرنطین کوو چې کوم خطرناک سپېته داخلي کې موږ په ان واحد کې دغه سره پات کومک او ټول هغه امکانات چې د مریض لپاره لازم دي موږ په شپخانه کې پیلان شته. د پاره چې د مبارزه د کورونا په خانه ډول په ټول ولایت کې مخصوص د کندوز په ولایت کې په ډیر مخخانه ډول په مخکې ولاړ شي. مخته علاوه د نورو کومکونو چې د ریاست جمهوریت د خانه 500,000 افغانۍ د کندوز ولایت ځانګړي شوی چې ټول هغه ضرورت چې د شپخانه د مریضانو یا د شپخانه د پرسونل د لپاره ضرورت کیږي د دغه پیسو نه استفاده کوي سره کول شي. وایخ
په خوا به په شمال ختی زون کې د کرونا ناروغانو معاینات کابل ته لیږل کېده او په ونه یو وخت بیني و چې د معایناتو مثبت یا منفي نتیجه راشي. د کووېډ 19 روغتون د مسولینو پر وینا اوس یو ځل بیا په دغه ولایت کې د کرونا د ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي، خو دوی د دغه ناروغانو د تداوی لپاره بشپړ آمادګي لري. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدی ونیسی او هغه پیامونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دستمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونو ته ادامه ورکاو. خوست امنیتي منصوبین وایي چې د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزه ګړندۍ کړې ده. په همدې حال کې دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا په دې برخه کې ځینې امنیتي منصوبین پر ناغېړیو تورنۍ. د امریکا غا خبريال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو میاشتو کې په خوست کې د جنایي پیښو په ځانګړې توګه د وسلوالو غلاو په تړاو د خلکو نیوکې زیاتې شوې، امنیتي چارواکي په دې برخه کې د جدي هڅو خبر ورکوي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال غلام داود ترخیل وایي چې د جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې پولیسو د تیرې یوې میاشتې په مودا کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په حق له قاطع عملیات کړي. هغه نن پنجشنبه رسنیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 500 تنه له جنایي پیښو سره د تړاو په تور نیول شوي. د نوموړي په وینا ځینې وسایط او وسلې هم له دغو کسانو نه پولیسو ترلاسه کړي دي.
د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزې مدیریت موږ هم تقریبا 500 نفر په مختلفو جرمونو سپدې کې د قرار هم موجود دي. دا مو محاول دي عدلي او قضایي ارګانو ته کړي دي. سپدې کې موږ وسایط یو ورته درې لاندې پر سکرین هم دي.
قومندان مل پاسوال غلام داوود ترخیل هم درنګ وویل چې د بیغه وسلې ودوکسي زړلې هم نیولې چې په خار او اطراف کې به ځینې خلک په نخه او وجل
توریزم ترګې په وړاندې مبارزه مدیریت زمونږ دوه کسه توریستان سره یوې کې د خپکون کلشنکوف او د خپکون فرانسیسر مسله وګورئ چې خپل شوم هدف ته د خوست په خار کې ادامه ورکړي خوشبختانه د منګا د مازیفین لوخونه وسو د قانون چنګل ته مصپل د دې سره یو اراده موټر همسته
په ټوله کې کله نکله بمی چاودنې وسله وال غلاوی په ځینو مواردو کې هدفي وژنې د شخصي دښمنیو پر اساس قتلونه او د تورته نوري هغه پیښې دي چې وخت نا وخت د خلکو اندېښنې راولاړې کړي د خوست یو شمېر اوسیدونکو لري د غوپې خو په مخنیوي کې د حکومت پاتې راتلل د ځینو امنیتي منصبینو ناغېړي په ګوته کوي د دې ولایت اوسیدونکو هدایت الله پر حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي
حتی د سړک پر سر باندې له خلکو څخه موټر بیایي د دولت یا د نظام له یونیفرم څخه په استفادې سره په اطرافو کې په نږدې سیمو کې وسلوال غلاوي کوي نو د دې د مخنیوي لپاره باید حکومت او اړوند ادارې باید جدي پلټنې وکړي او مخنیوي وکړي
په ورته وخت کې په دې وروستیو کې یو شمېر سیمونه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن د خطر راپورونه هم ورکول شوی چې دواړو غاړو پکې یو او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړې
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې سکهال عرب مشرانو په سیمه کې د ایران سره د سیاسي کړکې د زیاتېدو په تیره د ایران او امریکا ترمنځ په اړه خبرداري ورکړ. د خبر نور جزئیات د امریکا غږ د خبريال سمیع الله جلال زین اوري.
د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د سیاسي کړکې په زیاتېدو سره د عرب لیگ مشرانو د چاشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې په سیمه کې د یوې نوې جګړې په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د نړیوالی ډیپلوماسۍ کلنۍ غونډه سږ کال په آنلاین یا مجازي شکل ترسره شوه. مشرانو د کووید 19 له امله خپلې ثبت شوې ویناوي استولې وې. دوه ورځې وروسته لږ چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په پراخه کچه پر ایران فشارونه زیات کړل، د عراق او سعودي عربستان مشرانو د سیمې په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
موږ نه غواړو چې عراق د نورو ځواکونو لپاره د لوبو په میدان بدل شي او نور قواوې زموږ په خاوره کې یو بل ووجني.
جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ وویل د ایران لخوا د وسلو له بندیزونو سره د سرغړونې له امله پر هغه هیواد د ملګرو ملتونو بندیزونه عملي کوي. که څه هم په دې نړیوال سازمان کې په دې اړه پراخ شک او تردید شته چې آیا امریکا دا ډول صلاحیت لري او کنه. د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان هم په خپل وینا کې د ایران په اړه اندېښنه وکړه او تیر کال د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو د ډرون الوتکې بریدونو ته اشاره وکړه. واشنگتن وایي دغه بریدونه تهران وکړل او په دې توګه یې له بندیزونو سرغړونه کړې ده.
سعودي عربستان په تیرو لسیزو کې په ښه نیت او مثبت طرز العمل ایران ته د سولې لاس اوږد کړی و، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
ایران ولسمشر حسن روحانی هم د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال سعودي عربستان ته په اشاره د ایران په وړاندې د بندیزونو د غزیدو په برخه کې د امریکا ناکامه هڅې وغندلې.
افروش صدها میلیارد ډالر
هغوی په خپل مشتریانو د سلګونو میلیارد ډالر په ارزښت وسلې وپلورلې. په دې توګه زموږ سیمه د باروت په انبار بدل کړه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په نړۍ کې د جګړو د درېدو غږ وکړ. څو نړۍ وکړای شي له کووید 19 سره چې څه باندې 900,000 کسان پرې مړ شوي دي مبارزه وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو همدې کلنۍ غونډې ته وینا وکړه. هغه دوه ورځې مخکې هیله څرګنده کړه چې د سولې هغه خبرې چې حکومت له طالبانو سره پیل کړي وبکړای شي چې د دوه لسیزو جګړې پای ته ورسوي.
په دې خبرو کې د افغانانو عاجل او روښانه لومړیتوب اوربند دی. په بیړه د تشدد پای ته رسول به تر بل هر څه زیات موږ ته د پرمختګ فرصت راکړي.
فرانسې بیا د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې په لبنان کې د یو حکومت د جوړېدو په اړه د نړیوال ملاتړ غږ وکړ. د لبنان حکومت دوه میاشتې وړاندې په بیروت کې له لوی چاودنې وروسته په سیاسي کړکیچ کې بند پاتې دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، د لغمان ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې لتیر څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ترینګړي شوي دي چې څو ورځې وړاندې افغان پوځیانو سیمه کې د طالبانو په ضد عملیات هم پیل کړل، خو له تیرو دوه ورځو راهیسې عملیات درېدلې دي. له کوټیالۍ سره سره د 500 کلو اوسیدونکي د جګړې له ویرې خوندي سیمو ته کډه شوي او د دوی په وینا حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. د امریکا غا خبریال ذبیح الله غازی پاړه رپورټ لري.
لسوالۍ له ودانۍ په 1 کیلومتر کې د حکومت دا پوسټم طالبانو وهلی او سوځولې ده. د کوټیالۍ د دې لوی منطقې اکثره کورنۍ د جنگ له یېری امن سیمو ته وتلي او اوس په کې د طالبانو بیرغونه رپیږي. ځایي خلک وایي طالبانو د عامو خلکو په کورونو کې اړولې.
بعضې کورونه د چارګام پاتې دي چې اوس توان نه لري چې د ځنه لاړ شي او دلته په کلي کې پراته دي او مخالفین داغلي دي. مونږ کلي کې پراته دي، مونږ کلي نه ډزې کوي، دا ځکه دې خونه حکومت نو توپونه ورې موږ وکړي.
که څه هم په خوا په دې لار د امنیتی ځواکونو پوسټي آباد وي، خو د حکومت مخالف وسلوالو د علي شنګ زنو کلو او دولت شاه ولسوالۍ ته د ورغلي لارې ولو یا برخه په خپل ولکه کې اخستي. له تیرو دوه ورځو راهیسې د حکومتي ځواکونو عملیات په دغه سیمه کې بند شوي دي او د کوټیالۍ تقریبا 15 یا 16 کیلومتره ساحه لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. افغان امنیتی ځواکونه وایي عملیات یې ځکه ودرولې دي چې وسلوال طالبان دلته په کورونو کې ځای په ځای شوي دي. د دې سیمې نه سلګونه کورنۍ خوندي ځایونو ته کډوال شوي او وایي کورونه ډک پریښودلې دي.
درې قسم کتاب دلته را جمع کړي دي، د درې قسم قومندانانو په رهبرۍ کې، او هر یو ځان ته خط معلوم کړی دی او کوشش یې دا دی چې هر یو د خپل خط نه دفاع وکړي. دغه موجوده چې کوم مذاکرات شروع دي او په هغه باندې خبرې کیږي، دوی غواړي چې د خپل هغه د نفوذ ساحه ډېره وخی.
په علي شنګ کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو نن څلورم ورځ وه، خو پوځیانو دا دوه شوارو ز جنگ نه دی کړی او وایي ځکه چې په کورونو کې ځایي خلکې سار دي.
دښمن د خلکو په کورونو کې ځای نیولی، خلک یې د کورونو په کډه کړي دي، د خلکو د کورونو نه د سنګر په حیث استفاده کوي او د دې دپاره چې موږ وکولی شو هم د خلکو ته زیان ونه رسیږي، هم دغه ساحه د دښمن د وجود نه پاکه کو، یو منظم په برنامه باندې کار کو.
خدا علي شنګ ولسوالۍ راخته لور ته سرکم خوندی نه دی. طالبانو د حاجی صاحبانو په ساحه کې د سرک ډیره برخه بنده کړي او ځایي محلي پولیس وایي د غډل ډیر کلام د غلطه موټر ام تلاشی کوي. افغان پوځیانو امدانننم د میترلام خار ته نږدې د غسیمه په اوانونو وښتله. ګن خلک یې سار کړي چې د طالبانو په بریټ کې ځان من نشي. ځایی خلک وایي لالی شنګ د جګړې له یېرې تر 1500 ډېرې کورنۍ کډوالې شوي چې ګڼې یې په پردو کورونو کې اوسېږي. ځایی ولسوال وایي تر اوسه نږدې 200 کډوالې کورنۍ راجستر کړي.
لکه تاسو چې څنګه وینئ دغه د کور وسایل دلته پراته دي، همدغسې د دغه کلیو په سلهاو کورونه هم دغه ځای کې په دې شاوخوا اطراف کې پراته دي چې یو بل سره ارتباط هم په حال نه لري، خو ټول کورونه چې دا کډه شوي دي راغلي دي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبري او د علي شنګ په څیر ډیرو سیمو کې تودي جګړې، خو معلومه نه ده چې لکوټیالۍ کلی را تښتیدلې دا وړو کې ماشومان به کله خپل کاله تستنیږي. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، علي شنګ، لغمان.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غاګ سر مقاله ده.
په داسې حال کې چې په سیمه کې د کورونا د کورونو اوبا په خلاف مبارزه جاری ده، په ځانګړې توګه په داسې وی مرحله کې چې د سیمې هوادونه لدی اوبا نه ورستا د عادي ژوند د پیل کولو په خاطر ګمونه پورته کوي. د لاتین امریکا د اقتصادي او اهمیت وس د بل هر وخت په پرتله سیوا شوی دی. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو په وزارت کې د لاتینی امریکا د چارو مرستیال سفیر مایکل کوزک کړی ده. متحده ایالات د سوداګرۍ په برخه کې د لاتین امریکا د دوو برخو هیوادونو اول نمبر سوداګریز شریک دی. اوس چې د سیمې د هیوادونو اقتصادونه د بیرته پرانستلو په حالت کې دي، متحده ایالات په خپل نوبت زیار باسي چې د کورونا د کوینونس اوبانو وروسته د اقتصادي ودې په سنبالولو کې مرسته وکړي. متحده ایالات دغه کار د امریکا کریس د نوښت ابتکار په نوم د یوې حکومتي ادارې له لارې سرته رسوي. د لاتین امریکا هیوادونه د بنیادی او حیاتی زیربناو د کمبود د بحران سره مخامخ دي، او همدا وجه ده چې اقتصادي وده محدوده ده. د امریکا کریس له لارې د متحده ایالاتو حکومت د سیمې هیوادونو ته مالی منابع او تخصصي تجربه انتقالوي، تر څو د سیمې په هیوادونو کې د انرژي، ترانسپورت، مخابراتو او اتصالاتو په سکتورونو کې شخصي پانګه اچونه او سرمایه گذاري راجلب کړي. متحده ایالاتو تر دې دمه د لاتین امریکا د لسو هیوادونو سره د امریکا کریس د نوښت لاندې جلا جلا توافقنامې لاسلیک کړې دي او خپل ملګرتیا یې ورسره پیل کړې ده. د دغو هیوادونو په جمله کې پاناما، چیلی، جمیکا، ارجنټین او کولومبیا شامل دي، او په دې وروستیو شپو ورځو کې برازیل، هندوراس او بولیویا هم پکې شامل شوي دي. ټولو خواوو ژمنه کړې ده چې د سیمې هیوادونه به په خپلو منځونو کې اقتصادي همکاري پراخوي او هم به مثبتې سیالۍ ته وده ورکوي، او همدا چې د بهترینو نړیوالو مقرراتو په رڼا کې به شفافیت ته پاملرنه کوي. د متحده ایالاتو نړیوال مالی بانک یا ڈی ایف سی چې د لاتین امریکا د آبادۍ او پراختیا بانک دی، د امریکا کریسټ نوښت لاندې د لاتین امریکا هیوادونو سره د پانګې اچونې او سرمایه ګذارۍ په برخه کې د یوې مهمې وسیلې په توګه رول لوبوي. د متحده ایالاتو حکومت توقع کوي چې ڈی ایف سی بانک به په راتلونکو 5 کلونو کې سیمې ته لږ تر لږه 12 میلیارد ډالر انتقال کړي، او د لاتین امریکا د هیوادونو په اقتصادي وده او رشد کې د امریکا پراختیایي بانک یا د آی اے ڈی بی په شمول یو شمېر نړیوالې ادارې هم بنیادی او اساسي رول لوبوي. په لاتین امریکا کې بنیادی زیربناو د جوړولو لپاره او په راتلونکي کې د اقتصادي ودې لپاره دیموکراسي لازمي ده. متحده ایالات د کورونا د کوینونس اوبا نو وروسته په سیمه کې د مخلصو انډیوالانو ترمنځ د اکمالاتو او ترسیل د خوندي زنجیري لارو د جوړولو په اهمیت باندې تاکید کوي. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د سیمې هیوادونه باید په چین کې په تیار شو صنعتي تولیداتو باندې خپل اتکا کم کړي. سفیر کوزاکویل متحده ایالات به د لاتین امریکا د هیوادونو سره په دوامداره توګه د هغو چیلنجونو په خلاف په مبارزه کې مرسته کوي چې د کورونا د کوینونس اوبال خپل دورسو سره د سیمې هیوادونه مخامخ شوي دي، او په دې لار کې به د یو اعتباري انډیوال په توګه خپل رول لوبوي. سفیر کوزاکویل چې اقتصادي وده د دیموکراتیکو مؤسساتو او اداري بنسټونو د پخولو او یو داسې لویدیځي قاره د جوړولو لپاره چې آزادۍ یو اساسي او بنیادي شرط دی. متحده ایالات د جنوبي او شمالي امریکا ترمنځ د اکمالاتو د مختلفو لارو پیاوړي کولو په غرض خپل حالې ځلې ګړندې کړې دي، او نهایي مقصد او غایه دا ده چې صنعتي تولیدات د نورو هیوادونو پر ځای همدې سیمې ته انتقال شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سر مقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرسته.